دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې لسمه نیټه ده. په پښتونخوا کې د سهار 9 بجې شوې دي. شاین بونیری ما او د مشال ریډیو به دغه سهارنۍ خپرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشحاله به زموږ د نن په خپرونو کې په پاکستان، افغانستان او سیمه کې په روانو سیاسي، اقتصادي، امنیتي او کلتوري چارو باندې غږیږو. تاسو دپاره یو شمیر تبصرې هم لرو او زموږ کلتوري خپرونې به هم اورئ. خوړومبی د انیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان او افغانستان مشرانو د سیمې د حالاتو او د امن د مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسي بریدونو غندنه کړې ده او نن په هند کې د مذهبي مراسمو پر مهال یو لستنه مړه شوې دي. اوسته خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري ریډیو په حواله وایي چې افغان ولسمشر اشرف غنی 13 ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی او د دواړو خیزه ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو، د سیمې په صورتحال او په نورو چارې ورسره خبرې کړې دي. وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې روسي بریدونه غندلي دي او د خلکو په مرګ ژوبله یې ورسره خفګان شریک کړی دی. بلخ وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته به د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دښمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په موخه د بریدونو کولو او د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د هیواد امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې له تیرو تجربو څخه دي د دښمن د ځپلو او د دوی د ناوړه بریدونو د مخنیوي لپاره کار واغستل شي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر، د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکسی او د غسی نور چارواکو ګډون درلود. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسي حمله په سختو ټکو غندلې دي. په غیلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوی ویل شوی دي چې د دې شورا 45 غړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنو د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 45 غړو یو ځل بیا د دې یادونه وکړه چې د زور زیاتی او د ترهګرۍ اعمال افغانستان د سولې، جمهوریت او ثبات له لارې نشي اړولې. بلخوا په کونړ کې پرون دینی عالمانو د ولایتي شورا غړو، قومي مشرانو، د مدني ټولنې استاسو د یو لاریون په ترڅ کې په کابل کې روسي خونړې حمله غندلې دي. احتجاج کوونکو د ملي وحدت د حکومت په مشرانو غږ وکړ چې خپل منسي اختلافات دي یو خواته کړي او د هیواد د وګړو د سر او مال امنیت ته دې پام وکړي. د آسټریا پولیس ویلی دی لسګونه افغان کډوالی د دې هیواد په یوه لویا لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویل چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېده تیر کړی دي. په دې ډله کې یوه حاملهداره میرمن هم وه چې د بیهوشۍ په حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. په کنټینر کې موندل شوو افغان کډوالو کې ماشومان هم شامل دي. نن د هند په ختیځ کې د اندوانو په یوې عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجې لږ تر لږه یو لستنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جارکند ریاست په خارګوټي دیوګړ کې هغه وخت شوه چې د عبادت خانې د دروازو خلاصولو وروسته په زرګونه خلکو د دننه تللو هڅه کوله. د پولیسو په حواله لږ تر لږه یو لس زیارت کوونکي چې پکې 8 ښځې هم شاملې دي وژل شوي او 40 کسان پکې زخمیان شوي دي. د عبادت خانه د بهار ریاست د سرخار پتنه په جنوب کې نږدې د 255 کیلومتر په فاصله کې ده. په هند کې وړاندې هم د مذهبي تهوارونو پر مهال په ټیل ماټیل کې خلک مړه شوي دي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 15 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري اژانس انادولو پرون ویلي دي چې د دې برید هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټیشن و. د برید په نتیجه کې د اور لګیدو وروسته درې منسله ودانۍ راپرېوتې ده. د پیښې له ځای سره نږدې ګاډو او ودانو ته هم زیان رسېدلی دی. د دې پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې د ترکی امنیتي ځواکونو او کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کے کے ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. ترکی بیا د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد هم مهم رول لوبوي. د عراق وزیر اعظم په وروستیو اونو کې د پراخو مظاهرو په ثواب کې د مهمو حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر العبادی په خپل پیغام کې چې پرون یې پر فیسبوک خپور کړی ویلي، د لګښتونو د کمولو، د درغلیو په وړاندې د مبارزې لپاره د ولسمشرې او وزیر اعظمې د مرستیالانو د څوکو د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نوموړي همدارنګه غوښتي چې له دې وروسته د حکومتي څوکۍ د ګوندي او مذهبي کوټو پر بنسټ نه ویشل کېږي. د حیدر العبادی ویان خبریال نو تا ویلی دی چې د کابینې وزیرانو د اصلاحاتو وړاندیزونه منصور کړي دي. په عراق کې درې مرستیال ولسمشران او درې مرستیال وزیر اعظمان دي. د اګست په 1 نیټه په زرګونه عراقیان په سخته ګرمۍ کې لارو کوڅو ته راوتي وو او د درغلیو د ناقصه حکومتي خدماتو پر ضد احتجاج کولو. او وروستۍ خبر ده چې د اوکراین په ښار دونیس کې بیګا شپه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سر ادارې یا او اس سی ای څلور ګاډي تباه کړل شوي دي. یاد ادارې لخوا پرون په ټویټر پاڼه لیکل شوي دي چې دا پیښه بیګا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سر ادارې په دفتر کې د یو برید په نتیجه کې مخې ته راغلې ده. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته کلی اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ شئ. افغان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع خبرې کړې دي. افغانستان کې د امن په اړه یو کارپو وای
لکه چې پیر د افغانستان په هیوادونو دي، تاغه لسته چینا، لسته امریکا، دا د ټول یو ان چترای لاندې یو کانفرنس وشي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر وای دیرش مشکوکی مدرسې تړلې دي. او د خیبر ایجنسی د ملک دین خلو بکور شوی خلک سبا له خپل کورونو تستنیږي. یو کډوال وای پاکستان افغانستان هم نور یو شمیر راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوس. د افغانستان ولسمشر او د پاکستان وزیر اعظم سیمه کې د امنیت په موضوع د ټلیفون د لارې د یو بل سره خبرې کړې دي. دا وخرا سره له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی. احمد الله تاسو ستړي مو شوم؟
خدای دې وبخښاین.
احمد الله، یو خو دغه موضوع ده د افغان ولسمشر او د پاکستان د وزیر اعظم په ټلیفون خبرې، او بیا د ځینې راپورونو تر مخه پرون د پاکستان د کورونا چارو وزیر خبرې غونډې ته وینا کړې ده او دا ویلي دي چې دیرش مشکوکي مدرسې تړلې دي. څه معلومات دي تاسو سره؟
بالکل شاهین، څنګه چې تاسو دواړه موضوعات ویل، لکه اول ته زه د دیرش مدرسو خبره وکړم. نو د پاکستان چې کوم داخله وزیر دی چودھری نثار علی خان، پاکستانی مطبوعات چې کوم دی د هغې لخوا وایي چې قانون نافذ کوونکو ادارې چې کومې دي هغې قریبا دیرش پورې مدرسې چې کومې دي هغې شکمنې ګرځولي او دغه شانتې هغې بندې کړې دي. کوم دا خبره کېږي کوم چې قامي اکشن پلان او د خیبر پختونخوا چې کوم د آرمی پبلک سکول هغې کې ترهګۍ پیښې وروسته چې کوم جوړ کړی شوی، نو دوی وایي چې د هغې تر لاندې دا دیرش مدرسې چې کومې دي دا بندې کړی شوي دي. په دې کې دوه چې کومې دي هغه په پنجاب کې 15 په سند صوبه کې، او دیارلس چې کوم دي هغه په خیبر پختونخوا کې دی. ښایي دغه شان په بلوچستان چې کوم دا هغوی چې هغلته یوه هم داسې مدرسه نه وه، نو دا دیرش مدرسې چې کومې دي په دې درې صوبو کې نو دا بندې کړی شوي دي. په دې چې کوم رپورټ جاری شوی دی په هغه کې دا هم دوی ویلي دي چې سند حکومت چې کوم دی هغه خو تر څه حده د قامي اکشن پلان تر لاندې لګیا دی، نو داسې مدرسو په ضد باندې چې کوم دی هغوی ګامونه پورته کړي دي. او تر دې دمه تقریبا 2 پورې مدرسې د داسې خې چې هغه بندې کړې شوې دي، خو له نورو صوبو کې د حواله سره داسې ګامونه چې کوم دي هغه سخت نه دي پورته کړې شوې. دغه وجه دا چې مدرسې دغه ته لګیا دي، دا غیر قانوني توګه باندې لګیا دي، چې مطلب کوم ان رېجستر
نه دي
دغه ته. علاوه شاهین که وزیر اعظم د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې کوم هغه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ټلیفون خبره ده، نو 13 ورځ چې کوم د افغانستان ولسمشر د اشرف غنی هغه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی دی، او دوانو چارواکو په افغانستان کې چې کوم امن عمل دی او مصالحتي چارو باندې خبرې اترې چې کوم دي هغه کړی دی. اوس نه لږه شیبه وړاندې د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي سره زمونږ خبرې وشوې، نو هغه ویلا چې دوانو چارواکو چې کوم دی هغه په ټلیفوني خبرو کې خپل منځي تعلقات او سیمه کې د سکیورټي صورتحال نه علاوه په نورو مهمو معاملاتو چې کوم وي هغه خبرې اترې وکړلې. نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې کوم چې ترهګرۍ پیښه شوې، نو هغه وغندله او په هغه کې په ځاني زیان چې کوم په هغه د افسوس څرګندونه هم وکړله.
صحیح شو، ډېر مننه کوم محمد الله، خو ورځ در غواړم.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسه سلورو بجو.
په داسې حال کې چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف راپورونه رسیدلي او د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد لړۍ هم دوام لري، سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د روانو خبرو اترو دپاره چې کومې هلې ځلې کېږي د دې د بریالي کېدو امکان څه دی په دغه راپور کې اورو. په داسې حال کې چې سیمه کې د امنیت لپاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو اترو عمل پیل شوی، د کرښې دواړه اړخ ته د تشدد پیښې دوام لري. د جمعې په سهار د افغانستان په پلازمینه کابل کې 14 کسان ووژل او شاوخوا 400 نور ټپیان کړل. د سیمې د چارو پوهان وایي د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې نه وروسته د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلاف د امن لپاره د خبرو اترو روان عمل اغیزمن کولی شي. د افغانستان د فوج یو پخوانی جرنیل او د دفاعي چارو کارپو امر الله مان وایي د جنگ د استخباراتو دی او باید ګاونډي هیوادونه سیمه کې د تلپاتې امن لپاره د یو بل سره مرسته وکړي.
جنگ د منطقې او د استخباراتو د افغانستان حکومت په ډیر شدت سره باید د منطقې د استخباراتو سره ډیر زر دی باید په تفاهم باندې ورسیږي. دغه جګړه نه د پاکستان په ګټه ده، نه د هند، نه د ایران، نه د افغانستان په ګټه باندې ده. هر څوک دغه جګړې ته لمن وهي او دوی دغه اور بل اخره د دوی خپل لمن ته ورسیږي. د پاکستان د حکومت په دغه مخکلي ایس ای استخباراتي څنګه او کشفي څنګه تاسو وګورئ چې د افغانستان د نننی کابل اور چې لګیدل د کراچۍ او د لاهور د کوټو د پیښور نه کم نه ده.
د طالبانو د ډلو ترمنځ د اختلاف لقبل د اټکل کې د چګواکي د سولې د دویم دور لپاره د خبرو جنډا به بدل شي. خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو غړی او د افغان حکومت د سولې د پلاوی مشر عزیز الله دین محمد وایي افغان حکومت به د خپل ایجنډا سره مخکزي. نوموړی زیاتوي
طالبانو سره د مذاکراتو اجنډا به هماغه څه وي چې زمونږ د دوی منځ کې یو څه تفاهم پېښ شوی دی، او هغه د هغه خبرې دي چې د طالبانو خپل هغه مشترکه کوم مشکلات یا هغه شان چې غوښتل چې باندې خبرې وکړي هغه په خپل ځای باندې دي.
په پیښور کې د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر فضل رحیم مروت بیا وایي د سولې لپاره د خبرو اترو روان عمل که هر څومره د ستاینې وړ دی، خو دا تر هغه وخته سم مثبتې نتیجې نشي ورکولی تر کومه چې دا هر څه د ملګرو ملتونو د مشرې او سار لاندې ونشي.
لګر چاپیر د افغانستان کوم هیوادونه دي تاغه لس چینا لس امریکا دا د ټول یو ان چاپیر لاندې یو کانفرنس وشي. دا ما خیال کې ډېرې ګټورې په نسبت دغه چې د یو ځای مونږ پټه چېرته مذاکرات مري کې بیا وروسته بیا مونږ خوشوینې کې بیا بل ته طالبانو او بل ګروپ کې راپاسې چې زه دا نه منم دا خبرې به چې کمی که نه دا به بیا نه ختمېږي.
د جمعې په ورځ پارلمان ته د وینا په وخت د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف وویل تیرو وختونو کې طالبانو سره د پاکستان د اړیکو نه انکار نشي کېدی، خو اوس طالبان د پاکستان په قابو کې نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغان طالبانو ترمنځ په یوه تنازع کې هم ککړې دل نه غواړي، خو د روغ جوړې د عمل د بریالیتوب لپاره به پاکستان خپل مرستو لا دوام ورکړي.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د کابل د ورستیو خونړیو حملو د غندنې په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثباته امن لرونکي او پرمختللي افغانستان لپاره په افغان حکومت سوکاله افغانستان ته رسیدو په هدف کې د افغانستان حکومت ته د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د علماو سرتا سری شورا هم د کابل د ششهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او غیر د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بلل دي. په دغه اړه باندې د کابل نه زموږ د همکار راپور.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خونړیو حملو د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تنه ووژل شول، د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مليني او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خونړیو حملو شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیالې لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاحکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژوره خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دي او باثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته پر رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره یې خپل خواخوږي څرګنده کړه او له زیانمن شوو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو ته راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خونړۍ حمله و چې ډېر مرګ ژوبلې ملکیانو ته رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې یوه د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بله د قصبې په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو پر یوه مرکز وشوه، طالبانو یې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغې حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډېرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډېر تلفات ملکیانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خونړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغو حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغو حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خونړیو حملو د کابل ښاریان هم ډیر په غوسه کړی دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړې، له قربانیانو سره د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یو لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدای.
افغانستان کابل کې د امنیت تازه صورتحال زمونږ د همکار نوریا ستوري راپور ته سورې دم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د افغانستان د ځوانانو د همغږي او توانمندۍ شبکې له حکومت غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې د خپل سیاست واضح کړي. دوی د طالبانو سره د سولې خبرې د پاکستان یو پلمه ګڼلې ده. په دغه اړه نور معلومات د خان محمد سین په راپور کې اورو.
لوی خوا افغان حکومت هڅه کوي چې سولې ته لار ومومي او له بلې خوا په هیواد کې د طالبانو حملو زور اخیسته. په دې وضعیت کې ځینې مدني ټولنې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت سیاست ته ګوته نیسي او وایي افغان حکومت دې د طالبانو او پاکستان پر وړاندې رغنده او واضح سیاست غوره کړي. د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکه وایي چې حکومت دې د هیواد قربانیان په پام کې ونیسي او له طالبانو سره دې د سولې له مذاکراتو لاس واخلي. د دې شبکې یو غړی رضا خان باوري وایي چې
ترڅو به موږ وژل کیږو او ترڅو به موږ چپه خوله پاتې یو، ولې زموږ دولت یوازې دومره کولای شي چې پاکستان دا کار کړی، ایران دا کار کړی، تر اوسه پورې موږ خپل دښمن ونه پیژن.
دا انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو درې ورځو کې کابل ښار د درې خونړیو حملو شاهد دی چې شاوخوا 415 تنو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون هم د حکومت د مخالفینو حملې وحشیانه او د اسلام او بشریت خلاف ګڼي. د دې کمیسون یو غړی عبدالرحمن هوتک وایي چې
سوله د خدای حکم ده، موږ مسؤلیت لرو چې د هر ظلم په وړاندې خپل اواز اوچت. تر هغه وخته پورې چې سوله په دې مملکت کې استقرار مومي، تر هغه وخته پورې څو مسایل ډیر مهم دي. نامعلوم وسلوال، نامعلوم قاتلان زموږ په نامه باندې به هم دغه رقم لوبې کیږي. دولت تر بل هر چا زیات خلکو د مسؤلیت مسؤل. نور د افغانانو وزنیت ته باید چې په هر شکل باندې خاتمه ورکړي.
د افغانستان د ځوانانو د همغږۍ او توانمندۍ شبکې له څو کلونو راهیسې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې دفترونه پرانیستي او مدني فعالیتونه کوي. دوی په یو پریکړه لیک کې د طالبانو وروستي بریدونه وغندل او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې دغه وژونکي حملې دې بې ځوابه پرې نه ږدي.
د خان محمد سین راپور ته سوله دا اوریدونکو د کرخې غاړخته د کونړ د سرحدي ولسوالیو اوسیدونکي ګیله من دي چې 1300 میاشتو راسې یو ځل بیا د پاکستان د ځواکونو لخوا د کونړ په خاوره د توپونو ګولې ویشتل کیږي چې تر اوسه پکې یو شپېر ولسي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي. په دې اړه نور حال روح الله انوري راکړي.
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل درې د چپوري اوسیدونکو حاجی جمعه خان ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې له سهاره تر ماښامه د پاکستان پوز له باجوړ، محمد ګټ او نور نظامی مرکزونو د توپونو 15 ګولې را وشتلې چې پکې یو شمېر کورونه ویجاړ شوي او څو تنو ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ والی وحید الله کلیمزی او منل چې لڅو ورځو را پدې خو د ډیورن په کرخه په پروتو ولسوالیو د پاکستان پوز د توپونو ډزې کوي.
په تیرو څو ورځو کې تقریبا په مجموع کې شپږ څلوېښت پیره مرمۍ د هواویانو د توپ راغلي دي. شپږویشت په سرکانو ولسوالۍ کې، 15 په نړۍ کې او 12 د دانګام ولسوالۍ کې لګېدلې دي.
والی وایي د پاکستاني بریدونو په اړه مرکزي دولت ته ټول معلومات ورکړي او هغوی هم په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی وو.
د مرکزي حکومت سره خبره شریکه کړې ده او احتجاج کړی د پاکستان سفیر احضار شوی وو. موږ امیدواره یو چې دغه حملات نور ودري او که ونه دري د مرکزي حکومت د امر او هدایت ته انتظار یو څخل چې دغه هدایت وي موږ به عمل اجرات کړو.
کلیمزی په پاکستان غږ وکړ چې باید خپلو پوځیانو باندې د بریدونو بندولو امر وکړي څو د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات خراب نشي. خلکوې دا 15 کال دی چې د کونړ په خاوره د پاکستان پوز د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو ولسی وګړي وژل شوي او ټپین شوي دي. په سلګونو کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 پنځل زرا 5 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د باړې د ملک دین خیلو قبیلې به کورشوي خلک بعد سبان خپل کورونو ته ستنیده پیل کی. دغه کډوال چې خپل کورونو ته ځي نو دوی د کوم ستونزو سره مخ دي او د دوی د کورونو حال څه دی؟ په دغه اړه باندې شانواز ترکزی راپور راکړي.
د روان میاشتې په لسمه نیټه به د خیبر ایجنسۍ د باړي ملک دین خیلو قبیله واپس کورونو ته ستنېدل شروع شي. د دغه قبیلې هغه کډوال چې په پیښور کې په کرایا یا په جلوزو کډوال کیمپ کې په خیمو کې ژوند کوي وایي چې ورته هیڅ نه ده معلومه چې ګنو کورونه به په څه حال وي. اشتہار کول شوی دی چې په لسم نیټه به دولت خیل په لسم اگست په عمر خان خیل په سلورشتم اگست په کولا خیل او کرنا خیل او بقایا وړی قبیلې چې په ملک دین خیلو کې شمیرل کیږي به په یو دیرشم اگست بیرته ستنې شي. نو دغه اولس په خبر ایجنسی کې کوم کوم رقم ضرورتونه وي؟ ابراهیم اپریدی وای
تو بو تکلیف ته سپتال تکلیف ته او سره چکم دلارو دلارو لک تکلیف ته کا بیوی نشا بیلې تکلیف ته غټه خبر ده شو دا یو خپل لارو تی یو صدرم ګوګا یا چا ما صدرم نه او دغه غاړه کې مغه جامې غیر اولی دي کا چې بیا دلته پکین پونو کې پټینټو کې دونیم غزا ټین کې فراته دا خلک
او د اف ډی ایم ای لخوا چې دغه کډوالو ته د موبایل د سیم په ذریعہ 10,000 روپۍ او د واپسی په دوران به ورته د بینک ا ټی ایم کارت هم ورکول شي چې پکې به 25,000 روپۍ دوی هر وخت وستل شي او تر د شپږو میاشتو پورې به ورته ویډیا خوراک هم ورکول کیږي.
زمانه مسجد صاحب مسعود خان دی او باړه کې بار پور سلو سره اوسېګ 2006 کې راغلای هم کورونه ویرون دی وجرې ویرون دی ډېرې ویرون دی په تیز به کوم شاړه شوې کنه نه بس ولته د تمبو مم بوله کوم بس پکې وسیم دوه سپکارو مزه مزه به جوړ
خو دغه ولسوای چې حکومت دې د هغوی د ډنګو کورونو معاوضه یا توانونه زیات کړي.
زمانم حاجی دولت خان دی او کوم ملک خپل سره تعلق ساتم او بل زمون چې کوم کور او دیږي عمل بنن سبا په سلور لک باندې نو چټی کی او حکومت موږ ته 4,00,000 روپۍ ویلې دي دا خو ناجیز کار دی. ولې چې لکه ته کتل په کار دی چې دا کور سمره لایق دی داغي مطابق هغه ته
د حکومت لخوا اعلان شوه چې د باړي په هوا رسمه کې امن راغلی دی او لدی وړاندې د قمبرخیلو بر قمبرخیلو اکاخیلو او د شلوبر قبیلې واپس ستنې شوې دي او حکومت په دغه سیمه کې ځینې کارخانه سکولونه او روغتونونه بیا فعال کړي دي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
یو وضاحت کوم اردوونکو د باړي د ملک دین خیر دغه به کورشي خلک با سبال نه بلکې د دوی د ستنېدو عمل به نن یعنی د لسمه نیټه نه پیل کیږي. اوس راځو یو بل راپور ته. د اتریش پولیسو پرون ویلي چې لسګون افغان کډوالي د دې هیواد په لوی لارې په ډېر خراب وضعیت کې موندلې دي. دا کډوال په وی لارې پسې تړلي کنټینر کې بار شوی وو چې لوونکو یې د پولیسو لور رسیدو مخکې لارې هم داسې خوشی کړي او خپله تختیدلې دي. په دغه اړه د اجمل ان راپور وو.
د یک شنبه پورس پولیسو ویل یو سل سلویخت غیر قانوني کډوالي چې 2 ماشومان دي 13 ورځ د برتانیا او اتریش په لوی لارو کې موندلې. لدې څخه 15 تنه کډوال چې ماشومان هم پکې شامل وو د اتریش پر یو لوی لار د یو لارې موټر په سرپټي او تړلي کانټینر کې موندل شوی. اتریشي پولیس وایي د دې کډوالو ډیری افغانان دی او لک تر لګه 2 ساعتونه په یو تړلي کانټینر کې چې د لارې په وسیله انتقالي د تیر کړي. په دې ډله کې وه حاملدار مېرمن هم و چې د بیوشي په حالت کې روختون ته رسول شوی. یوې اتریشي رسنۍ رپورت ورکړی چې دا کډوال اړشي و د ساخ خستل لپاره پلاسونو د کانټینر وسپنیز دیوالونه سوري کړي او د کمی حواله کبلې 2 په ناوړه روختي حالت کې و چې د محل روختون کې دي. د دې لارې شلوونکي مخکې لدی چې پولیس ورورسیږي خپل موټر خوشې کړي او تښتېدلی وو. همدارنګه د شنبه په ورځ اتریشي پولیسو 40 تنه سوري کډوال هم د ویلو لارې پر سر موندلي. اتریشي او هغه هیوادونو څخه دی چې غیر قانوني کډوال غواړي له دې لارې ځانونه جرمني او سکندناوي هیوادونو ته ورسوي. دا کډوال عموما له یونان او د سربیا او هنګري له پولو د هیواد ته راوړي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د یونان په کمپونو کې په زرګونو افغانان او د منځني ختیځ د یو شمېر هیوادونو کډوال په ډیر ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. د دوی ډیرې کافي خواړه او لباس نه لري. ماشومان په ډول ډول ناروغیو اخته دي او درملنې ته لاسرسی نشته. او خواته لسنه نور کډوال چې په یو لارې کې سر پر سر بار شوي وو د برتانیا پر یو لویه لاره موندل شوي. برتانوي پولیسو د خپل ټویټر اکاونټ له لارې د دې کډوالو یو عکس خپور کړی چې له هغې لارې سره نږدې پکې ښودل کیږي چې ظاهرا مالونه پکې بار دي. ویل کېږي دا کډوال د تونل له لارې له فرانسې برتانیې ته تلل. په دې وروستیو کې د هغې غیر قانوني کډوالو شمیر زیات شوی چې هڅه کوي په غیر قانوني توګه له فرانسې برتانیې ته واوړي. له بلې خوا ویل کېږي چې په افغانستان کې پر امنیت او د هیواد پر راتلونکي بې باوري اروپا ته د رسیدلو یو شمیر افغانانو لافې شاپې او د انساني قاچاقچیانو هڅونې د دې سبب شوي چې تر بل هر وخت ډېر افغانان په ځانګړې توګه ځوانان او وړې کورنۍ د ژوند او مرګ ترمنځ همدا خطرناکې لارې خپلې کړي او هر ورځ سلګونه کسان د یو ناڅرګند برخلیک په لوري له افغانستان نه ووزي.
دا اجمالان راپورت ته سور دوردونکو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې دي. دانیس اجمل نه د دې وخت خبرونه.
د پاکستان وزیر اعظم او افغان ولسمشر د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تېر ورځ وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون کړی و او د دواړو خیزه ګټو د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د سیمې په صورتحال او په نورو چارو ورسره خبرې کړې دي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف نن بیلاروس ته دوره کوي او هلته د پاکستان او بیلاروس ترمنځ د تجارت او سرمایه کاری په غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي دي د هیواد دښمنان کمزوري شوي دي او د خپلو کمزوریانو د پټولو په مخه د بریدونو کول او د عامو خلکو په وژلو سره د ولس ذهنونه بدلوي. درک څخه پرون مشال ویډیو ته پر لیکل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې ولسمشر پرون د ویډیووي کانفرنس له لارې د هیواد امنیت په اړه له امنیتي او دفاعي چارواکو سره خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې روسته حمله په سخت ټکو کې غندلې دي. په اعلامیه کې چې د امنیت شورا لخوا پرون خبره شوې ویل شوې دي چې د دې شورا 15 کړي د دغو وحشیانه اعمالو د قربانیانو له کورنو او د افغانستان له دولت سره ژوره خواخوږي او خفګان شریکوي. د آسټریا پولیس ویلي دي لسکونه افغان کډوالي د دې هواد په یو لوی لاره په ډیر خراب وضعیت کې موندلې دي. پولیسو پرون ویلي چې د کډوالو لږ تر لږه 12 ساعتونه په یو تړلي کنټینر کې چې د لارې په وسیله انتقال کېدو تیر کړي دي. نن د هند په حدیث کې د هندوانو په یوې عبادت خانه کې د مذهبي میلې پر مهال د ټیل ماټیل له وجه لږ تر لږه 11 تنه وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي دا پیښه د جارکند ریاست په خارګوټي دیوګړ کې شوې ده. او د ترکی په استنبول ښار کې په پولیس سټیشن د برید په نتیجه کې 5 پولیس او 2 عام وګړي زخمیان شوي دي. د ترکی سرکاري خبري ایجنس انادولو پرون ویلي دي چې د برید هدف د استنبول د سلطان بایلی سره نږدې پولیس سټیشن و. د برید په نتیجه کې د اور لګیدو وروسته د 3 منزله ودانۍ یو برخه هم را پریوتلې ده.
مهم خبرونه تاسو ور د اردوونکو سوردو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې کوي.
آج روزپانه خپل ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف د ملک په مختلفو برخو کې د سیلاب خطرات کمولو لپاره ځای په ځای د ډیمونو جوړولو فیصله کړې ده او ویلي دي چې د دې مقصد لپاره به د یو بل شعبې لپاره مختص کړی شوی فنډ نه رقم اخیستل کیږي. ادارې وایي پاکستان ته هر کال د سیلاب له وجې د غټ نقصان مخه وي. د سیلاب وجې نه صرف د خلکو کورونه ړنګ شي بلکې انساني زیان هم مخې ته راشي چې بل نعمل بدل هی نه وي. ادارې زیاتوي د ماهرینو مطابق د زراعتو په شعبه کې د پیداوار کمی هم ریکارډ شوی دی او د سیلابونو د نقصان سره حال دا نور هم کمولې شي. ادارې وایي د صورتحال د مرکز او سبونه غوښتنه کوي چې په یو ځای د سیلاب مخنیوي لپاره په منصوبو غور وکړي. ادارې په وینا د سیلابونو مخنیوي لپاره ضروری ده چې د ځنګلونو په حواله پالیسي هم جوړ کړی شي او دې سره سره ذمېواره ادارې د دې خبرې پابند جوړ کړی شي چې ولسته د ایمرجنسی په وخت کې اسانتیاوې په وخت رسوي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې ټرافیک پولیس د سکولونو ویګنو او بسونو لپاره د اصولونو او ضابطو اعلان کړی دی او د دې اصولونو او ضابطو تر لاندې د ویګنو او بسونو رنګ به زیړ وي او په دې به د سکولونو نامې هم درج وي. ادارې زیاتوي چې د بسونو کې به د سکولونو اهلکاران وي او سهنګامي وخت په صورتحال کې به د بسونو او ویګنو کې انتظامات هم وي. ادارې لیکي اصل خبره دا ده چې که ټرافیک قوانین وي او که بسونو او ویګنو لپاره ضابطې خو په دې عمل درآمد نه کیږي. ادارې په وینا د سکولونو کالجونو او یونیورسيټیانو د بسونو رنګ مخصوص پکار دی ځکه چې د دینه د سکولونو او د زکوونکو شناخت کیږي. ادارې مخکلي کې دا صرف کراچۍ پورې محدود اول نه دی پکار بلکې غونډ مل کې دا شروع کول پکار دي چې زکوونکو ته تحفظ حاصل شي. ادارې وایي د اصولونو او ضابطو سره سره د گاړو د حالت هم خیال ساتل پکار دي ځکه چې دا وخت کراچۍ لاهور پېښور کویټه او نورو ښارونو کې چې کم گاړي چلیږي نو هغه لوګي پرېږدي. دا شان د ډرایورانو جانچ پړتال هم پکار دي او کم سرکاري اهلکاران چې نا تجربه کار ډرایورانو ته لایسنس ورکوي دغه خلاف کاروایی هم پکار ده. ادارې اخیری کې لیکي که د دې خبرو خیال وساتل شي نو داسې د ټرافیک د حادثو مخنیوي کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رضو اوریدونکو نړیوالو مطبوعاتو ته د امریکا غږ په یو مقاله کې لیکلي چې د طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د خبرونو وروسته په افغانستان کې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا ان بی سی ویبپاڼې لیکلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور بیا پیل شوی دی او تشدد مخ په زیاتېدو دی. د دغه دواړو لیکونو مهمې برخې د انیسا اجمل لاور.
امریکا غک په یو مقاله کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو د ترهګرې په بریدونو کې په افغانستان کې ګڼ شمېر کسان وژلي دي. مقاله لیکي په دې تشدد کې زیاتوالی لاغرستو په لیدو راغلي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبرونه مخې ته راغلل. مقاله لیکي افغانان یو وار بیا پر پاکستان تور لګوي چې د هېواد د طالبانو لخوا د بریدونو لپاره د افغانستان د خاورې کارولو مخه نه نیسي. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتي چارو سلاحکار سرتاج عزیز د افغانانو لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او وایي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو برخو کې د بریدونو غندنه کوي او دوی د افغان حکومت سره په مسلسله توګه پر دې کار کوي چې په پوله د خلکو تګ راتګ محدود کړل شي، چې دا شان یو وسلوال هم افغانستان ته ولاړ نشي او هلته کوم فعالیت ونه کړي. مقاله د سرتاج عزیز په حواله لیکي چې دوی د طالبانو نه د جګړې پر سر د خبرو لپاره غوښتنه کوي، ځکه چې جګړه د دې هر څه حل نه دی. مقاله د سولې د خبرو په اړه د امریکا د رد عمل په حق لیکلي چې تیره اونۍ په واشنگټن کې د امریکایي پوځ یو چارواکي جنرال جان کیمبل هم د افغانستان د سولې راوستو په لړ کې د پاکستان د رول ستاینه وکړه. نوموړي ویلي دي چې د پاکستان د پوځ مشر او د افغانستان د مشرانو نه داسې څرګندېږي چې ترهګرۍ د لمین څوړلو لپاره دوه اړخیزه همکاري زیاتولو او د سیمې د ثبات په برخه کې لیواله دي. بلخوا ان بی سی نیوز ویب پاڼه لیکي د جولای په 26 نیټه د افغانستان په کلي ششان کې د یو واده پر مهال د دوو ډلو ترمنځ شخړه وشوه چې پکې ناوی او د واده سړی بچ شول، خو دوه تنه پکې وجل شول. په مقاله کې راغلي دي چې په افغانستان کې د ټوپکو کلتور په تیرو څو کلونو کې ختم شوی و، خو اوس دا بیرته پیل شوی دی او په هغو سیمو کې چې پکې یو یا دوه کاله وړاندې امنیت ښه و او خوندي وي، د ټوپک د کلتور بیرته راتللو له وجې پکې نارامي پیدا شوې ده. مقاله لیکي په افغانستان کې تشدد په زیاتېدو دی. مسلح ډلې چې پکې ځینو ته د کابل د حکومت ملاتړ ترلاسه دي او باقي نومېږي د ځایي پولیسو په توګه کار کوي. په دې مسلح ډلو کې ځینې د کابل حکومت د ړنګولو لپاره جګړه کوي او نورې بیا مجرمانی ډلې هم دي چې د افغانستان په مختلفو برخو کې نارامي او بې ثباتي رامنځته کوي. افغانستان ته د خیر ښېګړې بیا ودانۍ او پوځي مرستو په مد کې د امریکا د شاوخوا 110 ارب ډالر مرستو ورکولو باوجود هم په دغه هېواد کې صورتحال د شاوخوا 45 کلونو وړاندې د حالاتو پرتله زیات خطرناکه شوې ده. د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د عامو خلکو مرګ ژوبله تر ریکارډ کچې زیاته شوې ده او په دې موده کې 1592 کسان وژل شوي او 3309 کسان زخمیان شوي دي. ملګرو ملتونو چې کله دا شمېرې د 2009 کال سره پرتله کړې، نو په دغه کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې 1025 کسان وژل شوي وو او 1499 کسان زخمیان شوي وو. مقاله لیکي په داسې حال کې چې راتلونکي کال د افغانستان بهر ملکي ځواکونه په بش پړتو غوزی د کابل حکومت وای چې په دغه هواد کې هر ورځ په ستن ډول د لسنا تر 1500 په شاوخه کې افغان پوځیان او پولیس وشل کیږي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
جاپان په دې هواد د دویمې ټمی حمله د یاد او یا کلنا کلیزا اون منځله په نګاساکي خار د امریکا ټمی حمله چې لاویا زرو زیات کسانی وجل د هواد د تاړک چې په دویم نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. دغه حمله د منځلو په ترڅ کې جاپان یو ځل بیا له ټمی وسلو څخه د یوې خلاصې نړۍ غوښتنه کړې ده. نوریاس نوری په دغاړه نور معلومات راکړي.
پر ناګاساکي ښار د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې چې د جاپان په دې بندري ښار کې جوړ شوی و، له دغې حملې ژوندي پاتې شو نړیوالو میلمنو او یو شمېر نورو ګډون کړی و. دوی په سیمه ییز وخت په 11:02 هغه وخت چې امریکا پر دې ښار اټوم بم وغورځوه یوه شېبه چوپتیا غوره کړه. دغې حملې 40,000 زیات کسان ووژل. جاپان دې ته اړ کړل چې په دوهمه نړیواله جګړه کې ځان تسلیم کړي. له دغې حملې 3 ورځې مخکې د جاپان پر هیروشیما ښار لومړنی اټوم بم وغورځول شو چې شاوخوا 140,000 کسان ووژل. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي یو ځل بیا د جاپان پر ژمنې ټینګار وکړ چې دا هیواد به له اټومي وسلو د یوې خلاصې نړۍ لپاره په نړیوالو هڅو کې مخکښ رول ته دوام ورکړي. د نړۍ د یوازنی هیواد په توګه چې په جګړه کې اټوم بم تجربه کړی او هم دا چې د اټومي وسلو د مخنیوي پر درې اصولو پوه دی، ما یو ځل بیا هغه ژمنه تازه کړه چې موږ به په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو لپاره هغه هدف ته چې نړۍ له اټومي وسلو څخه پاکوي خپل مخکښ رول ته دوام ورکړو. د ناګاساکي ښاروال تومي ساتاو اندېښنه وښوده چې د جاپان بدبیني د زیاتېدو په حال کې ده. هغه د دې هېواد د پارلمان هغې لایحې ته اشاره وکړه چې د تصویبېدو په صورت کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په بهرنیو هېوادونو کې د جاپان د پوځ لخوا عملیاتو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکوي. هغه وویل ما حکومت او پارلمان ته وویل چې په دې برخه کې د خلکو اندېښنو ته پام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم د ناګاساکي د ښاروال او نورو پر غوښتنې تاکید کړی او په نړۍ کې د اټومي وسلو د له منځه وړلو غوښتنه کړې ده. بان کی مون په یو پیغام کې چې د بې وسلې کولو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په دغو مراسمو کې ولوست وویل چې نه غواړو چې د یو بل ناګاساکي یا یو بل هیروشیما شاهد واوسو. پر ناګاساکي د اټومي حملې د اویومې کلیزې په مراسمو کې په جاپان کې د امریکا پر سفیر برسیره د غراز د 15 هیوادونو استازو برخه اخیستې وه.
مشر ورو دغه یو ردن کو راپور مورده او په نړیوالو چارو کې پاتې کیږي. روسیا وايي امریکا چمتو نه ده چې د سوریه حکومت د اسلامي دولت د وسطوار ډلې پر ضد نړیوالو پلانونو کې شامل کی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا سرګردونې ماسکو ته د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر په دورشل کړی دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل د اجمل آن په راپور کې وو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یک شنبه د ورځې په خبرو کې چې د روسیې له دولتي تلویزیون څخه خبرې شوې وویل د داعش پر ضد د مبارزې د هڅو د همغږۍ په اړه د ولسمشر پوتین وړاندیز په قطر کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره یاد کړی. سرګی لاوروف وویل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری څخه یې پوښتلی څنګه کېدلی شي یو داسې توافق ته ورسیږو چې د داعش پر ضد مبارزه کې د سوریې د پوځ د شریکولو په اړه په ټولو مسلو خبرې وکړو. خو لاوروف وایي متاسفانه چې امریکایان دې چارې ته چمتو نه دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه ویلي چې په دې لیدنه کې د بشر الاسد د یو شمېر وسلوالو مخالفانو څخه د امریکا د هوایي ملاتړ په اړه هم اندېښنه له خپل امریکایي ساري سره شریکه کړي. دا لاوروف په وینا جان کیری ته خبرداري ورکړې ورته ویلي چې ځینې جدي تیروتنې لکه پر ولسی خلکو تصادفي بمباری خای وضعیت دومره خراب کړي چې څوک به یې د کنټرولولو توان ونه لري. نوموړي همدارنګه هغه ادعا ورته کړې چې ګوندې د سوریې رژیم د کیمیاوي وسلو پټې زیرمې لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل لا به بنسټه تورونو باید ځان وساتل شي او ژمنه یې وکړه چې ټولې دا ادعاوې به له سره څېړل کیږي. ټاکل شوې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به سبا په مسکو کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر عادل الجبیر سره د سوریې پر وضعیت او په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په اړه خبرې وکړي. روسیه وایي په دې لیدنه کې به د څو اسلام پالو ډلو چې په سر کې د اسلامي دولت وسلواله ډله ده د ډېرې پیاوړتیا پر موضوع د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره وغږیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي د روسیې او عربستان د بهرنیو چارو وزیران به د تروریزم پر ضد مبارزه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر امکاناتو چې د دواړو لورو په ګټه ده هم خبرې وکړي. روسی چارواکو همدارنګه ویلي دواړه لوري به د سوریې دننه د داعش خلاف د جګړې لپاره د یو پراخ نړیوال ائتلاف تر منځ کولو په اړه هم د روسیې وړاندیز وڅېړي. تیره اونۍ لاوروف او الجبیر په قطر کې هم خپلو کې لیدلي وو او هلته هم دواړو خواوو د سوریې پر وضعیت خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل هغه نړیوال ائتلاف کې به چې روسیې په سوریه کې د داعش د ډلې پر ضد وړاندیز کوي ټول هغه لوري شامل وي چې دا مهال د دې توندلارې ډلې پر ضد جنګیږي. نوموړي په دې لړ کې د عراق او سوریې د پوځونو کوردي جنګیالیو او د بشر الاسد د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یوې برخې چې د ده په وینا د دې هیواد د خلکو استازیتوب کوي یادونه وکړه. امریکایي چارواکي وایي بشر الاسد باید واک خوشي کړي او پر ځای یې د سیاسي توافق له لارې یو بل کس واک ترلاسه کړي. امریکا او متحدین له همدې کبله چمتو نه دي چې د بشر الاسد سره همکاري وکړي ځکه دا ډول یو همکاري به د نوموړي رژیم ته د مشروعیت ورکولو په معنا وي.
د اجملن راپور تاسو ته اوریدونکو او د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره د ګلپانې په आवाज دغه سندر وړاندې کوم.
show
دا مشال ریډیو دی د ګل پاڼې په واسندره مورده اوس زمونږ راپورونو ته ډ چویلې پاڼې په پاکستان کې د پوځي عدالتونو په اړه یو راپور خپور کړی دی چې سرلی کې دی پوځي عدالتونه د ستونزې حل دی او کنا دا د عدالتونه به ستونزې نور هم پیچلې کړي. په مقاله کې راغلی دی چې د پاکستان پوځ په داسې حال کې ترهګري ختمه نه کړه چې یو پوځي امیر تر یوې لسیزې پورې د ټول واک خاوند و. نو اوس به د فوزی عدالتونو د لارې څنګه ختمه کړي؟ د دغه لیکنې مهم ټکي اسرار علم مومن وړاندې کوي.
په مقاله کې راغلی دی ځنی وایي دا مبهم وزمه او متناقضه فیصله ده چې د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د قیام په حق کې پریکړه کوي، ځکه چې دا عدالتونه به اوس له وړاندې د موجودې عدلي متوازی کار کوي. د دې مطلب دا شو چې له وړاندې موجود ولسی عدالتي نظام دا ومنله چې دوی د ترګري سره تړلو کې سونو کې خلکو ته انصاف نشي ورکولې. په ساده ټکو کې د دې مطلب دا شو چې دوی دباو ته تسلیم شو او خپلواک یې په وسته وسپارو. د کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان د نړۍ یو شمېر وکیلان، ججان او آزاد خیال سیاستوال او د بشري حقوقو فعالان وجل شوې دي، خو دې مطلب خدا نشو چې هر څه په وسته وسپارل شي. او زیاتره شنن کې پر دې عقیده دي چې د غغام یو بل مسله راپورته کوي. په مقاله کې راغلي دي پاکستان په وسته غرب په تیرو څو کلونو کې پر بونو ډالر د ترګري زد جنگ کې ورکړي دي او پوځي ډیکټیټر پرویز مشرف اهم شاوخوا د لسیزې پوري حکمران پاتې شوی، خو بیا هم په دې هیواد کې ترهګري ختمه نشوا. نو پښتنه دا ده چې اوس به یې پوځي عدالتونه څنګه ختمه کړي؟ د سپریم کورټ بار اسوسیشن صدر وایي د پاکستاني آئین آرټیکل 10 د دې هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د مقدمه په ډاګه وچلول شي، خو د په خبره په پوځي عدالتونو کې دا ممکن نه ده. تر دې پورې چې د هغو کسانو نمونه هم چاته نه دي معلوم کومو ته چې د پوځي عدالتونو د لارې د مرګ سزا اورول شوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر زهره یوسف وایي د دې هر څه ذمہوار د پاکستان سیاسي مشرتابه ده چې ترګري پر ضد یو موټی کیږي نه او خپلواک او طاقت په وسته سپاري. خو واشنگتن میشته کارپو وارس حسین خبرداري ورکوي چې کېدای شي پوځي عدالتونه د پوځ مخالفه سیاستوالو پر ضد هم وکارول شي. تیر کال د دسمبر په میاشت کې چې لکه لنا د پانسۍ په سزا بندیز لري کړل شوی، په پاکستان کې شاوخوا 130 کسان په دار ځړول شوی دي او دا مهال سباندې 8000 کسان د مرګ په لیکه کې ولاړ دي. د پوځي عدالتونو په حق کې د فیصلې راتلو یو ورځ مخکې شفقت حسین نومي ځوان په دار وځړول شو. د شفقت حسین ملاتړي وایي چې کله نوموړی د قتل په جرم محکوم شو نو هغه وخت یې عمر له 13 کلونو کم وو او د تشدد په پایله کې پرې جرم منل شوی وو. د مخالف اخره کې راغلي دي نړیوال تنظیمونه او یو شمیر کارپوهان پر دې عقیده دي چې ترګري د مخنیوي موجوده تګلارې په وسیله پاکستان کې د پوځ اغیز مخ په زیاتېدو دي. دوی غوښتنه کوي چې ترګري د مخنیوي ستراتیژي دي بیا لسره وکتل شي چې دارنګ په صحیح مانو کې ولسی حکمرانی پر ځای شي.
د اسلام مومن راپور مورد اردوونکو سرزو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د خار په منځ کې لسمودې رئیسی او خواته د خار مرکزی لوی سیول هسپتال دی او دغه هسپتال سره خواته د بسونو اډه ده چې ورسره مریضان د ستونزو سره مخ کیږي. په دغه اړه باندې زموږ همکار نیاز مساخیل نور معلومات راکړي.
د کوټي اوسیدونکو سید محمد نبی چې خپل د سیول روختون او لوکل بس اډې څنګه تولاړو او هر څه په خپل سترګو قتل مشال رادیو ته په دغه اړه وویل.
اوس دا څنګه ته اسپیټال دی، دلته دا بسانو اډه ده، یو دیوال په مینس رش کاش دی او شور دی رندونه دی او دغه دی وزه بس را روان دی ترته وګر دا دودانم باسي هغه زړه بسان دی تقریبا د 85 سوم زړه دی دا.
یو بل کس متی الله شاه په دغه اړه د سید محمد نبی خبره پر مخ بوتله.
دا مریضان ډیر مشکلات دي، ځینې د کینسر بیمار څوک د ژړنا جوړیانی نو دغه ژغ دغه رندان دا شان مریض ډیر متاثر کیږي.
په سیول روختون کې لیو مریض سره راغلی خپلوان محمد قاسم په دغه اړه وویل.
شر شور بد پر لګیږي، زیات تکلیف ورته محسوسیږي، ټینشن سټیشن خامخا انسان تکلیف نور زیاتیږي.
د بسانو د هرنانو او شر شور ترمنځ په سیول روختون کې کارکونکي ډاکټر حبیب الرحمن بیا وویل چې بس اډه او روختون څنګ پر څنګ کېدل پر مریضانو ډېری بدی اغیز اچوي.
کم ځای ته اسپتال لی هغه باید چې داسې ځای ته چې هغه شاوخوا څه دی تر ډېر حد پورې داسې شور شر نه وي او په دا حال کې که د بسانو اډه ورته دغو څنګ ته وي اور هغو ارنان وي اور هغو شر و شور وي نو هغه په مریض په دماغ باندې یو نیګیټیو اثر اچوي.
دغه ستونزه مې د بلوچستان د ترانسپورټ محکمې سیکرټر عبدالخالق مندوخیل مخې ته کښېښوله. نو نوموړی یې په اړه وویل
د سیول روختون کوټی او بس اډې څنګ ته د عامو خلکو غوښتنه وه چې حکومت دې زر تر زره بس اډه له روختونه لرې کوم بل مناسب ځای ته منتقل کړي.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي
بجلی نشته
بچې د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د افغانستان د نورستان ځینو ولسوالو اوسیدونکو د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په دغه ولایت په مرکز کې د روغتون جوړولو سره سره د هغه سیمو ته سړکونه جوړ کړي کوم چې دغه مرکز ته سړکونه نه لري چې دوی د دغه هسپتال نه پوره فایده اوچته کړی شي. په دغه اړه باندې زموږ خبریال باز محمد عابد راپور راکوي.
اوس چې په نورستان ولایت کې د 50 بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي تر هغې چې له مرکز سره د نورستان ټولې ولسوالۍ د سړک له لارې ونه نښلول شي دوی به ونه شي کولی چې له جوړېدونکي روغتون څخه ګټه واخلي. د یادو ولسوالیو دوه تنو مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د یواد یمغه د مرکز خلکو لپاره به سہولت پیدا شي او د نورو طرف ولسوالیو لپاره سہولت نشي جوړېدای که چېرته د سړکونو ورته وصل شي امکان لري بیا ورته سہولت پیدا شي.
زموږ وختونه ده چې د ولسوالیو شفاخانه چې دوی لپاره چې کم بستر هغه منظور شي دلته د خلکو مریضانو سہولت.
د نورستان ولایتي شورا رئیس سادالله پندزوی د نورستان په مرکز کې د روغتون په جوړېدو خوشاله دي خو له حکومت نه غواړي چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې د روغتیایي ستونزو ته د پای ټکی کېږدي.
غربي نورستان د بندولو د دوابو د نورګرام خلک چې په یوازې دې چې مرکز نورستان ته راشي جلبات او لغمان ته زر رسېدی شي په دغه حساب باندې همداسې د کامدیش او برګمټال خلک کونړ ته زر رسېدی شي ولې د مرکز مربوطاتو کې او وامه ولسوالۍ څه د وایګل ولسوالۍ دا خلک دینه کې د شي
چې بیل زیات مختفي شو. بلخوا د نورستان د عامي روغتیا رئیس ډاکټر محمد اسماعیل د ټلیفون په کرخه مشال راډیو ته وویل
یو هغه پوری بدغه روغتیایي مشکلات حل کیږي دغه کې د برګي مټال لاره هم په پلان کې ده او مرکز ته لاره جوړي د دانند د وایګل د ولسوالې لاره هم قراردادي شوی دی هغه چې دا ټول لاره مرکز ته چې اخلاص شي نو یو زیات حد پورې دغه مشکلات حل.
د یادولو ده چې سمو د وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یوه خبري ناسته کې ویلي وو چې هسې پیل کړي تر څو د کامدیش او برګي مټال تر څنګ د غربي نورستان دواب منډول او نورګرام ولسوالۍ له مرکز پارون سره د سړک له لارې ونښلوي. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
زړم چې ولی بیا ته چې
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا زمونو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
اوردون کوستاسو د لپاره د هارون بچا په واز باندې دغه ټپه وړاندې کړو.
دل درد ٹپی وایما ہلکا دا
پسر می نویشته سر پستر گوبده کلوین سوار لسمیش پو کی راشوای عزت ہم یو زلی سم و گورما دیار دی دنا لوی اخترا سدرا تو تا انتظار کو مایا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خوڑم نو خبر کڑے و دے و ما سما دزل بازار دیوران کو و دیوران شدی بازار بیارا شمیانا سبا دیار گلی تا زموائی در خوشا لین خوب لی موتن رازی نا سبا کابل تا روانی گم دفتین آزار شم بیا با اکھو تی دنو تچ پسرو شنڈو زنگے دل خوب پیزوانا تچ پسرو شنڈو زنگے دل خوب زما جانان زما کی وای چد قدم خاورے رانج دستر گوکڑ ما خدای دی زما کا غنڈی منڈی او پسر و غنڈے چلوم تا بسا زما خلق پوی خجانان گوری وای زبد نصیبا او یار خوب کی نوی نما خلق اختر تا خوش آلی گی ز مسافر لغم اوخ کے تو یواما خلق بی یار جون دن گران دے